السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اورې چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ څو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو
د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی قطر ته روان شو په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي او جنوبي کوریا له تهران غوښتي دي چې د دوی نیولې بیړۍ خوشې کړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما قطر ته د افغان سولې د مرکچی پلاوی د تک هرکلی کړی دی ټاکل شوی دی چې د سولې دوهم دور خبري نن وروسته له 20 ورځو وقفې په پلازمینه دوحه کې پیل شي افغان پلاوی نن له کابله قطر ته روان شو د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسی شي دبرالاینس زیاته کړه د جګړې درېدل به د سولې د خبرو اترو لپاره ښه چاپېریال رامنځته کړي خلکو ته به هیلې ور په برخه کړي او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېرې اړینې ژمنې مرستې په ټول هیواد کې افغانانو ته ورسوي تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو له 20 ورځنۍ وقفې وروسته نن په پلازمینه دوحه کې پیل شي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل وړاندې په خبرونه کې د سولې د خبرو په اړه تفصیل اوریدل شي په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیر خپل دوه ملګری وشلی او 15 نورې ټپیان کړی دي د ملي اردو د دریمې پلی لوا بیان علي محمد شکارینن رسنیو ته په لیږل پیغام کې وویل دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړی
تعداد دو نفر پرسنل پوسته توحید آباد دو کس د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړی کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی دي
دا پیشه تیر شپه 3 بجې شوې ده او د غزنی مرکز ته چیرمه په توحید آباد سیمه کې وسلوال طالبان وای پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې وته نه سرتیری وشتل شوی او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندای نیولې په روزګان کې د اوبو دوی پروژې د سباند 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټور د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوی دی دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربي اماراتو ته روان شول دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک وایي
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلي چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د ایرلند پر وړاندې 3 نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کړي
تمره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري په 20مه په دوبۍ کې او د جنوري په 20مه او وبخښي د جنوري په 20مه په دوبۍ کې او بیا دوی لوبي په ابوظبي کې لایرلند سره ترسره کړي جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغنیول شبي ټانکر ته خوشکېدو غشتنه کړې ده چې د جنوبي کوریا بیرغ پرې راپیده دیم تی هانګ کوک چی می پونم د تیلو په دې ټانکر کې شلتنه عملو چې پروند د تیلو لکه ککړتیا د تور لکه بل و درول شو د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړی نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د شغورلو لپاره یو لاره پیدا کړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماټیکو خبرو لالارې حل کړي د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلی دی سیمه ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولی شي ایران پر جنوبی کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیارډونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له عمله یې له ایران ګرځولی دی ورپریشتي بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګولی دي د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په 4مه د ټوله هواد په کچه دریمه درجه کلا بندي اعلان کړ او ویل چې نوی محدودیتونه به در رواني میاشتې تر نیمه دوام وکړي. په دې ترڅ کې به شوانځي پانتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانتونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په بریتانیا کې لتیرو شپږ ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایروس له 500 زیات مثبت موارد ثبت شوی او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدر اعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران بنن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړې. په جرمني کې د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې د مړیو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ټول شمیر 40,000 ته رسیدلی.
احمد شیبر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ او د سولې د خبرو نوې مرحله پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری په دې اړه وویل:
خاصي اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویل زلمی خلیلزاد سره د سولې د نوې مرحلې یا د خبره د دویمې مرحلې په ارتباط باندې خبرې کړې او ټینګار کړی چې باید اور بند وشي. په دې اړه هم تاسو ته جزئیات درکو. او یو شمیر فعالان وایي چې ورپېښو ګواښونو اړ کړي هیواد پرېږدي. له هغې ډلې د ټلویزیونونو خبرونو ویان ده زلما خروټي:
ما واقعاً ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ، په دې خاطر له وطن راووتم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ټرمپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپل د جمهوري غوښتونکو سخت غبرګون پارولی. دا مبهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډې اچار تفریح خپرونه مې روي. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ولاړ سو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړې. د دغه ټیم یو غړی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې پلاوی په تیرو شلو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او دا روښانه شوي چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او دوی به په خبرو کې په همدغې مسلې باندې ډیر ټینګار وکړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. نن یې د افغانستان له ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر باندې په دې اړه په یو پیغام کې ویلی دی چې خوخه دی چې له ښاغلی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې رغند خبري کړې دي. هغه ویلي دي چې د سولې د پرمختګونو په ارتباط او همدارنګه د سولې د دویم دور د خبره د په اړه باندې بحثونه وکړل او په دې اړه خپل هرکلی وویل. همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوس یو وخت دی چې باید اوربند وشي او همدارنګه تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه باندې راپور ته غوښه
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خای لجمن سره سم نن د جنوري په 15مه پایل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅولوي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو دریو ونیو کې په کابل کې د ټولنې لبی لابلو اقشارو سره نږدې او یا ناستی وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واوریدي.
خاصي اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې کله چې موږ دوه تر سی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاصي مردم است مطابق ازو ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحي علي شورا د رهبری کمیټي مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. د وای په دیناسته کې د ملي مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دي او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغانی مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره 20 ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت دا خبر تایید کړی دی. ښاغلی خلیلزاد له کابل وړاندې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې د پاکستاني چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی به زیانمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د دواړو لوریو نه غوښتنه کړې چې له رامنځته شوي فرصت نه په ګټنې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره زمینه برابره کړي. یوناما نن په یوه خپره کړې اعلامیه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دغه خبرې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره اړینې دي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله راغلي دي چې د جګړې درېدل به د سولې د خبرو لپاره چاپېریال رامنځته، خلکو ته به هیلې ور په برخه او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېری اړینې ژمنې مرستې په ټول افغانستان کې خلکو ته ورسوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې دایمي اوربند او د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشري حقونو کمیسون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلایو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبرونه کوو. اوس به هم د یو شمیر فعالانو په اړه باندې تاسو راپور مرکه خبره کوو. ځینې فعالان وایي چې په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او هدفي وژنو دوی اړ کړي دي چې له هیواده ووزي او کنی وتلی، نو په دې لټه کې شي چې یو امن یا خوندي ځای ته ووزي. یو له دې ډلې هم د ټلویزیوني خبرونو ویان ده او فعال زلما خروټی ده. اغلی خروټی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورپېښو ګواښونو دا هم اړ کړه چې له افغانستانه ووزي. له زلما خروټی سره مې مخکې خبرې وکړې او اول مې ترې دا پوښتنه وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او دغه ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي؟
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنوي کې کار کوي اتمن ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې ډېر پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ماته ستونزې جوړې دي د لپاره چې ولې زه یو پښتنه انجلۍ یم او پرسنې کې را سرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلی. دغه څو میاشتو رئیس چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، دغه نه وروسته ما واقعا دا احساس کړ چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې پر رسنۍ کې دي چې دوی غږ خاموش شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کړي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړو. په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی او تاسو هم خبر شوي یاستی چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګېټ شوی یم.
څومره دغه خبره آیډیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینس کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلی دي، د وطمن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا 8 کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی. ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور، د ورور، خور، کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هیواد کې ټولو خلکو سره، ترڅو ما دا په هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه ته یو حد پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي؟ که خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسې کولی. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هره ورځ تا ته اخطار راځي، هره ورځ ستا ژوند ته، ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. کار باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کار کوي، واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته، په هر برخه کې، هغه فعالین دي، سیاسون دي، که خبریالان دي، دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي.
زلمه خروټي و پخوا د ټلویزیونی خبرونو ویان دا چې اوس وایي د ناامنیو په خاطر له هیواد وتلې ده. دی او ګڼو نورو فعالانو لیکلي دي چې دوی له هیواد وزي یا له هیواد وتلې دي ځکه چې خطر ورته متوجه دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې اشاره کړې و چې د رواني امنیت د ګډوډۍ سره به مبارزه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په ختیځ کې خبریالان وایي چې ګواښونه ورته متوجه دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د خبریالانو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه او خبریالانو ته ځینې سپارښتنې کړې. دا چې څه ویل شوي دي په دې اړه پام وکړئ. دغه راپور ته
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبریالانو دا ناسته د جنوري په 3 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شوه چې په ختیځ کې یو شمېر فعالو خبریالانو په کې برخه لرله او خپل ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړي. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبریالان سره راټول شولو، دوی ته د وروستي وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبریالانو اندېښنې هم شریکې کړي. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون عکاس محمود نعیمی وویل هر ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راوځم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ماته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. موږ غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره ټولي ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوې هغې باندې زموږ دغه غږ ده چې خبریالانو بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنۍ او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داده چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی وایي ولایتی اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدبي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدپي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر څیړنو لاندې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس به ورشو خوست د هغه معلول ډاکټر کیسه دراورو چې لستونزو سره سره د ناروغانو درملنه کوي. په خوست کې یو معلول ډاکټر چې 15 کال وړاندې د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي شوی او اوس هم د دې ولایت په ملکي روغتون کې د ناروغانو درملنه کوي. دغه ډاکټر چې په لومړیو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وي وایي دا هر څه ډیر سخت و خو اوس ورسره عادت شوی او له ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. د وایي د معیاري درملنې او تداوۍ لپاره په کار ده چې تشخیص پیاوړی، روغتیایي مراکز جوړه او روغتیایي پرسونل مسلکی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د هغه واکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټ غږ دی چې د خوست په ملکی روغتون کې ترې یو ډاکټر د تګ راتګ لپاره کار اخلي. ډاکټر محمد هاشم د خوست په ملکی روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص دی. نوموړی هر سهار د معمول په څیر د نورو طبیبانو سره یو ځای کوټه په کوټه ګرځي او د ناروغانو درملنه کوي. خو وایي د هر څه اسانه نه دی او په ډېرو ستونزو خپلې چارې سنبالوي.
خراب دې شرچ پاجل کدا پرواز دې غمریز دې ته هم وسی جریږي چې موږ لاړو یا مسر الله داړو یا موږ مریض ورکتو او زما دې وسنه طاقتنه بهر وي.
خو ډاکټر هاشم څنګه له داسې وضعیت سره مخ شو؟ د وای 15 کال وړاندې د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس وټاکل شو. خو د خپل دندې په څلوختم ورځ سهار مهال دندې ته پر لار و چې نامعلوم کسانو پرې ډزې وکړې او دې سخت ټپي کړ. د وای په لومړیو دوو کلونو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وي. خو د بیا بیا درملنې، منظم ورزش او د خلکو د دواو په برکت اوس کولی شي د وکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټ په مرسته تګ راتګ وکړي.
په خوښه تقریبا د یو کال پورې زه د دې کابل نه وځ په خپل ارشم خپل واټ اړوند ډاکټر صاحبانو نرسانو په هم کرے همو وځ په بسکل کې ګرځولم. یو کال وروسته د دې جوګه شوم چې فقط
د ډاکټر هاشم ناروغان او د شاګردان کا لایبه خو د نوموړي په اوسنی وضعیت خفدي خو لابل خو بیا د هغه د زیات حوصله او د ښه چلند کیسې هم کوي. د میراجان په نوم یو ناروغ چې د سینې تکلیف لري د درملنې لپاره ډاکټر هاشم ته راغلی. نوموړي دغه ډاکټر په اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خپل احساس مو په دې ځای کې ډیر خلک ګران دي او ډیر خلک صفتونه کوي او ډیر مهربان سړی دی یو ځنه بلکې هر مریض دی مینه کوي او دای هغه ته کوي زحمت وبسې.
ډاکټر هاشم کا لایبه خو په کور دننه د معیاري تشخیص درملنې او د غوره روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ارمان لري. لابل خو د هغې ورځې په هیله هم ده چې د نورو انسانانو له همکارۍ او د وسایلو له استعمال پرته یوه ورځ د پخوا په څیر آزاد قدمونه ووهي او د روغتون په هره څانګه کې د اړوند ناروغان تداوي کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمه په خپله د جمهور غوښتونکو سخت خبرګون پاره ولیده. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. نور حال د فریبا ظاهر په دغه راپور کې
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت د داخلي چارو وزیر ترمنځ یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا سوه، جمهور غوښتونکو لا سخت خبرګونونه شولې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی ترامپ د جورجیا له یاد چارواکي څخه غوښتي چې دومره رای ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پرې بدل کړي. دا مکالمه د جنوري پر 3مه د واشنگټن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته سوه. یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونه د دب خبره د ډیری ټیټې سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ترامپ دا څرګندونه د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼلې دي. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دي. دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپل څرګندونه کې ویلی چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15مه چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپلو ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې او هم نور قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړي دي. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په 16مه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایه ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیری چمتو وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
افغانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالی شورا له مشر عبدالله سره د خبرو پر مهال پور اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي دي چې دوی پر بې پوستې حمله کړې ده چې په پایله کې وطن سرتیری وژلي او یو بل بیا وسله والو طالبانو ژوندی نیولی. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان د والي محمد عمر شیرزاد په وینا په دې دوو پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربي اماراتو ته روان شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14 په دوبۍ کې او د جنوري په 26 او 28 په ابوظبي کې له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبې وکړي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده. د ام ټي هانګ کونګ چیمی پونم د تیلو پرې ټانکر کې شلتنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور لکبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د بیړۍ نیولې ده. او روسي خبردا چې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پلویانو له لوري د لاریون تر سره کېدو مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډلې غړی فهیم انوري د اولمپیک 2021 میلادي کال سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدین آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی انوري له شپږو کلونو راهیسې د توکیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي وویل ښاغلي حمیدې تر دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. ښاغلي حمیدې وویل دغه افغان لامبو وهونکی به روانه اونۍ د روسیې په کازان کې د روزنې په یوه کمپ کې د ګډون لپاره سفر وکړي. هغه به د توکیو اولمپیک تر پیل پورې د 2 میاشتو لپاره په انفرادي ډول روزنه ترلاسه کړي. د توکیو اولمپیک د نړۍ مهمې سیالۍ دي چې ټاکل شوی فهیم انبری تر سیالۍ د مخه په متحده عربي اماراتو او روسیه کې په 100 نورو سیالیو کې هم برخه واخلي. او د پاکستان کرکټ بورډ نن خپل یو شمېر لوبغاړو ته د کال د غوره کرکټرانو جایزې ورکړې. د هغه لوبغاړي دي چې د 2020 میلادي کال په اوږدو کې ښه ځلېدلی و. محمد رضوان تازه د پاکستان ټیسټ لوبو کې لوبېدلی او د پاکستان د کال غوره ټیسټ کرکټ لوبغاړي جایزه واخیسته. دغه راز فواد عالم بیا غوره کرکټر یاد شوی. هغه د نیوزیلند خلاف لومړی ټیسټ لوبه کې 102 منډې وکړې او ښه مقام یې ترلاسه کړ.
سپورت نړۍ خبرونه ما مو واوریدل. کولای شئ د سپورت خبرونه د ازادي روډ په پاڼه کې له نورو خبرونو سره یوځای ولولئ. د پروګرام د دوی مینیمایي برخه تر ورسیدلو لمړی به ورشو کندوز ته. یو راپور له کندوز لرو. په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي او وایي غواړي خپله سیمه له طالبانو وساتي. دا نوې رامنځته شوی وسلوال په سپکو درنو وسلو هم سنبال دي، ځانګړی یونیفورم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي چې خلک له طالبانو سره توپیر نشي کولی. په دې اړه راپور واورئ. تر راپور وروسته به 2:19 پروګرامونه خپاره شي.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهراً دا وسله والی دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسله والې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کیږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژنې روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کیږي که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وای د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانه خیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسله واله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب الاسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از خریجات از مال جان به مردم برپا خواستند و خواستند کی
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قمندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندوز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندوز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کیږي او ملشه سازي کیږي د کندوز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده، لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندوز مرکز ته ننوځي.
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مره باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی. د ازادي راډیو د اونیزه خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه مالولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو لترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو معلولیت دی. آیا معلول انجونې د نورو انجونو په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکي او مسلکي ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلول انجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبي تعلیمي اسانتیا وشته؟
په دې برخه کې چې د دوی لاسرسی تخنیکي زده کړو ته زیاته شي د پام وړ پیشرفتونه لرو.
خزینه معلولین په افغانستان کې له کومو لویو ستونزو سره مخامخ دي؟
ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې د وی معلول انجلۍ په غاک پیلېږي.
ما خوانځای هم ډېر په ستونزو وویل، ځکه چې صنفیانو مې را پسې همیشه خواندل یا د لاس نشته یا د پښه نشته ته معلوله یې. خو په ډېرو ستونزو مې وویلې، خو ځکه اوس زه کار هم نشم کولای او نه کولای شم خپل درسونه ته ادامه ورکړم.
دا فرشته وه چې له دولسم ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوې.
فرشته وای خوانځي په ډیرو سختو شرایطو کې ویلی. هغه وای ل ټول ستونزو سره سره هیڅ کله خپل کلک اراده نه د بایللی او د لوړو زده کړو هیله لري. سمیا بل افغان انجلۍ ده چې په دواړو پښو معلوله ده. د دې معلولیت د زیږیدو راهیسې دی او پر لاره په سختۍ تګ کوي. د هم خوانځي په کابل کې لوستی د لوړو زده کړو او له مالی پلوه په ځان د بسیا کېدو هیله لري. هغه له دولت غواړي چې د معلولانو د تحصیل مصارف ورته برابر کړي. سمیا په دې اړه زیاتوي،
دولت مرز خاصه حضرتي است که هر چی
حکومت باید یو خیریه اداره جوړ کړي چې معلولین هلته کار وکړي او د نورو وګړو غوندي په ټولنه کې ونډه واخلي. همدارس معلولین باید په آرامه له یو ځایه بل ته د تګ راتک فرصت ولري او د معلولیت احساس ونکړي او نور وګړي پوسی چې موږ هم انسانان یو.
د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د سرشمیرنې له مخې د جګړې له کبله د معلولانو شمیر 1,00,000 وګړو ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون په ټوله کې 1,000,000 معلول وګړي شته چې د ناروغیو او نورو ورته پیښو له کبله معلول شوي یا معلول زیږیدلی دي. د معلولانو د ټولنې رئیس حاجي نوراغا د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د ستونزو په اړه وایي،
د وزارت شوده او معلولینو کې هیڅ نو قائل نشته دي. د دې وزارت تلار شي دا خزینه زنانه دا دومره په مشکلاتو کې مواجه شته دي. ډیر بیرو بار ازدحام دي ولکه پویږي چې دا مرده خورده دا څه ده، دومره قدر او احترام نشته دي.
لبل خو د شهیدانو او معلولینو د ادارې ویاند ضیا الحق فضلی وای، اداره یوازې هغو خزینه او نارینه معلولینو ته کلنۍ معاش او نور مرستې ورکوي چې د جګړې له کبله په مستقیم ډول معلول شوي وي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت 1,00,000 جنگی معلولیت لرونکو وګړو ته کلنۍ حقوق او امتیازات ورکوي. د دې ترڅنګ دا وزارت مکلفیت لري چې ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته صحي تعلیمي، تحصیلي او د کارموندنې په برخه کې مختلف فرصتونه رامنځته کړي او دوی لپاره د سرپنا او د ځمکو د نمرو د ویش پروسه هم تنظیم کړي. په همدې اساس له نیکمرغه هر کال له 800 څخه تر 1,000 معلولیت لرونکو وګړو ته د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په خصوصي او نړیوالو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي.
پر نورو ستونزو سربیره معلول نجونې د ځانګړو تعلیمي مرکزونو د نشټوالي له کبله هم سر ټکوي او دا ستونزه جدي بولي. موږ په دې اړه د پوهنې وزارت له ویاندې نجیبه آریان څخه پوښتنه وکړه. نجیبه آریان یې په ځواب کې داسې وایي،
هغه کسان چې معلولیت لري کابینیش معلولیت ولري نو دوی د ځانګړی خونځای ده چې د نابینایانو دی او هغه څوک چې د غک له کبله معلولیت لري هغوی ته هم د ناشنوایانو خونځای ده چې دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي. تر دې ور هاخوا کسان چې جسمی معلولیت لري هغوی کولای شي چې د تعلیمات عمومي په برخه کې ټول ښوونځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه نجونې چې معلولیت لري څه په مرکز کې یو څه هم که په ولایاتو کې، دوی له هر هغه امتیاز څخه چې یو عادي انسان برخمن دی دوی هم ترې برخمن دي او څرنګه چې ما یادونه وکړه دوی ته موږ ځینې اسانتیاوې چې د فزیکي کارونو نه ترسره کول دي هغه ورته په پام کې نیول شوي دي.
د آریان په خبره په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړی ښوونځی نشته چې د دوی معلولیت ته په کتو اسانتیاوې ولري. خو د حسي معلولیت لرونکو وګړو لپاره چې نه اوریدل او نه هم لیدلی شي د مسلکي زده کړو ښوونځي شته. که څه هم په ټول افغانستان کې د حسي معلولیت لرونکو وګړو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دغو ښوونځیو کې ټول نږدې 2,010 حسي معلولیت لرونکو وګړو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. دا چې په دغو ښوونځیو کې څومره نجونې زده کړې کوي په دې اړه د مسلکي زده کړو مرستیال رئیس عبدالحمید اکبر وایي،
په 14 ولایتونو کې د مملکت په سطح ټول تعداد زموږ د شاګردانو چې دی 2,325 نفر شاګردان لرو چې په دې کې تقریبا 1,646 نفر ذکور دي الکان دي او 609 نفر اوناستي یا جونی دي.
همدغه راز تقریبا په دغه 2315 نفرو کې 503 نفرې نابینایان دي او په حدود دی 1322 نفره 1322 نفره ناشنوایان دي. دا د تیر کال سره په مقایسه باندې ډیر لوی انکشاف دی که وایو دوه برابره شوی دی زموږ تعداد. درسته ده تیر کال موږ یوازې په ول ولایتونو کې و مراکز درلودل او تقریبا د 350 شاوخوا کې موږ شاګردان د پوشش لاندې درلودل. سه کال ته موږ 10 مراکز لرو په 14 ولایتونو کې لرو او انشاءالله په راتلونکي درې کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې خځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلولې ښځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیري چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څیړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړې ښیي چې ښځینه معلولیت لرونکي په ټولنه او کورنۍ کې له توپیري چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول دا متاسفانه ستونزې دي. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماته اجازه نه ورکوي یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. دا هم یو بل ستونزه ده چې ښځه او جنو چې تحصیل کرده دی اول تحصیل کرده نه دی هغوی ته اجازه نه ورکوي کورنۍ. که اجازه هم ورکوي بیا متاسفانه زمینه د اشتغال او کار هغوی سره برابر نه ده.
په افغانستان کې له زده کړو د معلولو ښځو مخه نیول کیږي. د کار زمینه ورته نه ده برابره. په کورنۍ کې ورسره د نیمګړي وګړي په توګه چلند کیږي او په ټولنه کې هم له توپیري چلند سره مخامخ دي. د ښاغلي محبتي په خبره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کال د معلولینو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړې توګه د ښځینه معلولینو په وړاندې د توپیري چلند مخه ونیول شي. ښاغلي محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی و چې 193 ښځینه کسان وو ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده په مکتبو کې لږ دی نو ځکه او اکثریت یې په کلو بندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو. مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو 193 متاسفانه ښځه او نجونې وو.
تاسې د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام حکومت لکه چور خلق زای په زای سر په طلاق تا ویگی نه اخوازی نه دخوا چی اصلی مقصد پی چی وی ای سړی پویگی نه په کسپار چارواکی مور سره تا ویگی او سرونه دومره گنگ شی وی چنه د کار ساحه پیجنی او نام د بیکاری چلیگی سرچرخی کم شی یا دوبی تا روانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکند تا چی سرچرخی آرام شی د خبراوني په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د زمکې وبام خکتزي او ویل کیږي چې تر 30 متر هم وبخ کتت للی دي، شاید وب نور هم خکته لاړ شي او بل اخره وچی شي، چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. ل اداري فساد روسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د وبو په برخه کې د هیواد لوی متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسو د دیلو پر راټول شویو چې د اوبو د نور کټه کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کو. کومو دا کار وکړای شو نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمی ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسو غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راو باسي. کڅنګه
زور وهو کنه؟
او بخې دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمی بنیاد حل لار پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل مغزه او تجربه په کار واچوي. لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغل بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسو ماهرین او کارپوهان نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ او په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنې خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ کړه هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوڅه له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟
مخه به نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلیدی شي؟
د اوبو مسله یوه ډیره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همده شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول خارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشینو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کی.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به یې چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلا کوي.
بله وعلیکم سلام، څه شی؟
ولې خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصی دل دی؟
ښځې لیونه یې دی کړم، دومره فرمایشونه دی ولکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، ممه غموا دی، خدای پامان.
بله اورم، سوای
د لاسونو صابون نشته؟
ولی خو تیره ورځ می 15 چکه در وړ، چاته دی ورکه؟
د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپل سپیره کیږي. زه ډیره غږیږه ما، سمه ده در به وړم.
اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په ارامه نه پرېږدي.
بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟
او ښځې کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟
دومره توان په ما کې نشته.
چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم.
په خدای که یې په ژب هم کې دی.
اورار مې راغلی،
څه ډول انسان یې؟
که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی.
بلې اورم، څه شی؟
اوس خامونه لکه مکم،
خو دغه دی خربوزه اخلم نو.
څه شی؟
پلار دې هم راغی؟
زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې.
او زه په مخه دې ښه بیا زنګ ونه وهې.
ورکه وای، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده.
الو اورم، بلا یې کباب، بیا زنګ ونه وهې.
ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی
اموره،
دا د پلار موبایل د زنګ نه تیروي، خدای ته خیر کی.
مصروفه ببی.
نه پوهیږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم، چې یو زنګ تیر سي بیا وایي مصروف دی.
تراکه
دا دی وخت.
دا خو مې پلار بلاک کړی یې، انټرنیټي طلاق تر کړی دی.
دا څه وایې وکم عقلې؟
ریښتیا وایم،
اوس د ما زنګ نه ورځي.
نه په ډېرو فرمایشونو دې پتنکه آخر یې بلاک کړې.
نو چې داسې ده، ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي، او ورته ووایې چې د لالا هغه د واده ته ځي او که نه ځي.
ښه مورې.
بله اورم لورې، مور دې څه وایي؟
لاړ به شو، خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم. او
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.